په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بونریمه او د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل په مخ کې بوتلو زور ورکړی دی. په بلوچستان او پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ووري شوې دي. دغه شان تاسو لپاره د نړیوالو مطبوعاتو کتنم لرو، د سیمینه نور راپورونه هم لرو. کولمبي ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لړۍ د مخکې بوتلو لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن په کابل کې دی. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف یورپ ته ځي، او نن به د مصر د نوي منتخب شوي پارلمان لومړنی اجلاس کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خبرې اترې لا هم د افغان چارواکو سره روان دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مارک ګروسمن او ولسمشر کرزی ترمنځ د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د غراس په نورو سیاسي مسلو خبرې کیږي. مارک ګروسمن پرون افغانستان ته رسیدلی او د افغان ولسمشر کرزی سره خبرې وکړې. د ګروسمن سره د ملاقات نه مخکې د افغان ملي شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي کرزی وویل
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت دی. هیڅ پردی هیواد یا نهاد د افغانستان د ملت د دې حق مخه نسی نیولای. افغانستان یو ځل بیا پر هغو اصولو او ارزښتونو تاکید کوي چې لوی جرګې توصیه کړې ده.
مارک ګروسمن پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو لپاره باید ډېر زر په قطر کې دفتر پرانستل شي سو افغانان وکولی شي چې په خپلو کې د سولې خبرې پر مخ یوسي. هغه زیاته کړه چې دغه دفتر د پرانستلو لپاره باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ رابطې برابرې شي. ښاغلی ګروسمن به چې کابل ته سفر مخکې ترکیې، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او هند ته تللی و، نن قطر ته لاړ شي چېرې چې د طالبانو د دفتر د پرانستو او د هیواد له ګوانتنامه دان څخه د یو شمیر طالب بندیانو د استولو خبره په دې ورستو کې ډیره ګرمه ده. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف یورپ ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به ایټلی سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه، د فرانس سره معاهده او د برتانیې سره د ستراتیژیکو همکارو تړون لاسلیک کړي.
دغه درې سندونه عبارت دي د همکارۍ له موافقت لیک او دوه اړخیزو اوږدمهالو همکاریو نه د افغان حکومت او ایټالیا ترمنځ چې په روم کې بلاسلیک شي. د ملګرتیا او همکارۍ تړون د افغانستان او فرانسې ترمنځ چې په پاریس کې بلاسلیک شي، او همدارنګه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړون چې په لندن کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شي.
خاغلی موسازی زیاته کړه چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه به ډیر زر د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې بیا پیل شي. نن به د مصر د نوي منتخب شوي پارلمان لومړنی اجلاس کیږي. په تیرو 16 لسیزو کې شوي په دې لومړني آزادانه انتخاباتو کې اخوان المسلمین ګوند د ټولو نه زیاتې څوکۍ ګټلې دي. اخوان المسلمین ژمنه کړې ده چې د تیر کال د فروری په میاشت کې د پخواني ولسمشر حسن مبارک د واک لرې کېدو نه پس موجوده پوځي حکومت به په سیاسي حکومت کې بدلوي. د پارلمان په نننۍ غونډه کې به د سپیکر د څوکۍ لپاره انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې د ځوانانو د تحریک غړو د پارلمان نه بهر په دې نیت د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی چې باید د حسن مبارک پر ضد ولسی پاسون په نتیجه کې وجلې شوي کسان هیر نه کړی شي. د امریکا سمندري پوز ویلي دي چې د دوی یو بحري بیړه بغیر له حادثې د هرمز تنګي نه تیره شوه او خلیج ته ننوته. د امریکا د 5مې بیړه یو ویاند ویل چې د هرمز تنګي نه د تیرېدو د معمول سفر ابراهام لینکن نومي سمندري بیړه ترسره کړو. د دې سمندري بیړه دا سفر یو ورځ لستو له هغې ترسره شو کله چې ایران د خپلې هغه دمکیانه په شا شو چې ویلي ول که چېرته د امریکا سمندري بیړه دغه په ستراتیژیکي توګه مهمې سمندري لارې ته ستنه شوه نو ایران به پرې برید کوي. عرب لیگ د شام لپاره په یوې نوې تګلاره د اتفاق اعلان کړی دی. د دغې تګلارې له مخې د شام ولسمشر بشار الاسد باید په دې هیواد کې د پارلماني او ولسمشرۍ د انتخاباتو نه مخکې واک یو مرستیال ته وسپاري او یو اتحادي حکومت جوړ کړي. په دغه پلان د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په یوه غونډه کې اتفاق وشو. عرب لیگ وویل خپل دغه پلان به د ملاتړ لپاره ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کوي. د امریکا د یمن د واک لري کېدونکي ولسمشر علي عبدالله صالح ته د هیواد ته د ورتګ لپاره د ویزې ورکولو پخلی کړی دی. خدای هم ویلي چې دوی د صالح نه تمه کوي چې د خپل علاج په غرض به د لږ وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. صالح پرون ویلي ول چې دی غواړي چې د طبي معاینې او علاج لپاره امریکا ته لاړ شي. په یو ټلویزیوني وینا کې صالح زیاته کړه چې دی د خپلو ټولو خلکو ښځو او سړونه د خپلو تېروتنو په خاطر بخنه غواړي چې دوی د خپلې 33 کلنې واکمنۍ په موده کې کړي دي. صالح سرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد پارلمان هغه قانون پاس کړو چې له مخې به په نوموړي هیڅ قسمه مقدمه نه چلیږي، خو په دې شرط چې دی به له شوې موافقې سره سم واک پرېږدي. هیومن رایټس واچ په خپل کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې په بشپړه توګه په دغه هیواد کې د بشري حقونو په اړه اندېښنې شاته کړې دي. د بشري حقونو ډلې په دې راپور کې ویلي چې د یو سل سلور دیرش زرو افغان پولیسو او د یو سل یو اویا سلور سو عسکرو د روزلو لپاره د ناټو هڅې د سختو ننګونو سره مخ دي. په راپور کې ویل شوي چې هغه افغان محلي پولیس چې امریکا یې ملاتړ کړی په وژنو، تختونو، غیر قانوني عملیاتو او د خلکو په وهلو ټکولو کې لاس لري چې زیاتره ته یې د ترسره شوو جرمونو په خاطر سزا نه ده ورکړل شوې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډون اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي باید افغانان په هیواد کې د امن لپاره خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي.
Efforts being made to cut charge of open and off.
اوس باید هڅه وشي چې افغان طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شي.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ډېرو سیمو کې د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ دوام لري. او د پښتو نوموړي سندرغاړي نازي اقبال اعلان کړي نورې سندرې نه وایي.
نن نه بعد به زما به کوشش دی ان شاء الله د الله له امید دا دی چې زما مخ به څوک نه ګوري او زما آواز به څوک نه اوري.
زمونږ ونی خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه پیل د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د کابل ته د سفر نه شروع کو. په کابل کې یو خبري غونډه ته وینا په وخت مارک ګروسمن ویل دي چې افغانان باید د امن او روغ جوړې لپاره د خبرو اترو عمل مخ په وړاندې بوزي. ګروسمن ویل دی به هڅه کوي چې د قطر د چارواکو سره د طالبانو د دفتر پرانستو په اړه باندې خبرې وکړي، خو هغه ویل چې د افغانستان او قطر حکومتونو له هم پکار دي چې په خپلو کې تماسونه ټینګ کړي. په دغه اړه باندې د نوریاس نوري راپور ورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وایي له طالبانو سره د خبرو د بهیر د ګړندې کېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې هر څومره ژر په قطر کې د هغوی دفتر پرانستل شي. اوس باید هڅه وشي چې افغان طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شي څو دې ته زمینه برابر شي چې د سولې په هدف افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. ګروسمن چې کابل ته په دوه ورځني سفر کې افغان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نور لوړ چارواکو سره له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشورې کړې. پرون یې د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره په لومړي ګام کې باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ تماسونه ټینګ شي. خو هغه د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره د ځینو شرایطو یادونه هم وکړه او وی ویل په قطر کې د یو دفتر د پرانستلو لپاره موږ دې ته اړتیا لرو چې افغان طالبان پر ډاګه اعلان کړي چې دوی نړیوال تروریزم غندي او په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې ملاتړ کوي. طالبانو څه موده مخکې دا پړاګه کړې وه چې له امریکا سره یې ابتدایي خبرې ترسره کړي او غواړي چې په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي. طالبانو دغه راز له امریکا غوښتنه کړې وه چې د دوی یو شمېر بندیان دې له ګوانتنامې زندان څخه خوشي او قطر ته دې واستوي. خاغلی ګروسمن د پښتنې په ځواب کې چې آیا له ګوانتنامې زندان څخه د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو او قطر ته د هغوی د استولو په اړه پریکړه شوې او آیا امریکا د دوی کوم کسان خوشي کوي او په بدل کې له طالبانو څه توقع لري له جزئیات ورکولو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او د دې کار د عملي کېدو لپاره باید ځینې کارونه ترسره شي. موږ تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. دا تاسو هر یو ته د حیرانتیا خبره نه ده چې دا مسله تر هر څه مخکې د امریکا په قانون پورې تړلې ده چې له هغه سره سر خوري او پر دې مسلې باید له کانګرس سره هم مشوره وشي او منظوري ترلاسه شي. ډېر مسایل شته چې باید کار پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین جاوید لودین چې له ګروسمن سره یې په دې خبري کانفرنس کې حضور درلود، له ګوانتنامې زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وویل چې که امریکا غواړي چې طالب بندیان خوشي کړي او قطر ته یې واستوي، افغان حکومت د دې اقدام ملاتړ کوي.
در صورت که دولت ایالات متحده امریکا تصمیم بگیره که زندانیا را انتقال بده به قطر، زندانیای طالبان، و چون ای به معنی یک جا شدن از این افراد با خانواده هایشان است، در اونجا ما از این حمایت میکنیم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر کې ورته دا پډاګه شوی چې ټول په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو زیاته کړه چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او د هدف ته رسیدو کې امریکا او د سیمې هیوادونو له افغانانو سره مرسته کولای شي. هغه وویل لکه څنګه چې افغان مشرانو پرې تاکید کړی، د سولې بهیر باید پراخ وي او په هغه کې د جګړې ټولې خواوې شاملې وي. ګروسمن دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د حقانی شبکه هم په دغو خبرو کې شامله ده او امریکا له دې شبکې سره خبرې کړې او کنه، وویل امریکا له دې شبکې سره یو ځل خبرې کړې دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن مخکې ویلي وو، امریکا له حقانی شبکې سره یو ځل خبرې کړې، خو لکه څنګه چې افغانانو ویلي، زه هم په دې باور یم چې دا یو پراخه پروسه ده او وګورو چې دا خبرې څه نتیجه ورکوي او کنه. خو ګروسمن دا ونه ویل چې له حقانی شبکې سره خبرې څه وخت او چیرې ترسره شوې دي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې له یوې بلې مخالفې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند سره هم خبرې چټکې کړې دي.
د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن کابل ته سفر په دغه اړه د نوریاس نوري راپور اوریده، هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان چارې سیړو د فرانس د دفاع وزیر افغان مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به تر کال 2014 پورې او له هغې وروسته له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. جرارد لانګیو چې د کابل په شمال کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا د سلورو فرانسوي سرتیرو له وجلو وروسته افغانستان ته راغلی، د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر سره ولیدل. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومن په راپور کې اورو.
افغان چارواکو د ولسمشر کرزی او د فرانسې د دفاع وزیر ترمنځ شوې خبرې راغنده بللې او ډاډ یې څرګند کړی چې په کاپیسا کې د فرانسوي سرتیرو د وژنې پیښه به د دواړو هیوادونو پراخېدونکې اړیکې زیانمنې نه کړي. دا څلور فرانسوي سرتیري د جمعې په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا ووژل شول. د فرانسې د دفاع وزیر ګیرارډ لانګو چې له دې پیښې وروسته افغانستان ته په یو سفر راوتلې، د یکشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال موسازی په همدې ورځ په یوه بری غونډه کې وویل چې د فرانسې د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
وزیر دفاع فرانسې یک بار
دیگر د فرانسې دفاع وزیر یو ځل بیا تر 2014 میلادي کال پورې او له هغې وروسته له افغانستان سره د همکاریو په شمنې ټینګار وکړ. دا هم افغان دولت او هم د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر ده. تر دې مخکې فرانسوي مشرانو د ملي اردو د سرتیري لخوا د فرانسوي سرتیرو وژنه د نه منلو وړ بللې وه او ګواښ یې کړی و که امنیت امنیتی شرایط سم نشي نو لو وخت نه مخکې بل افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو وستل مطرح شي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې دواړه هیوادونه په خپله کې د ستراتیژیکو اړیکو سند هم لاسلیک کړي. له ارګماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د فرانسې د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې د ستراتیژیکو اړیکو دا سند به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. ښاغلی موسازی وویل چې په دې خبرو کې افغان لوري دا ډاډ هم ورکړی چې په فرانسوي سرتیرو د شوې حملې او له دې مخکې په رامنځته شوو دا ډول پیښو به پراخ تحقیقات وشي. د وای افغان ولسمشر د دې پیښې په اړه د یوې پراخې څېړنې په اړتیا ټینګار وکړ او دا ځکه چې دا لومړی ځل نه ده چې دا ډول پیښه رامنځته کېږي. په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا د دې پیښې د مسؤلیت د منلو وروسته د دې تحقیقاتو اړتیا احساسېږي چې باید ترسره شي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې فرانسوي سرتیری د ملي اردو د یو سرتیری لخوا په نښه کېږي، بلکې تر دې مخکې هم د هیواد په جنوب او ځینو نورو سیمو کې داسې پیښې لیدل شوې. که څه هم کتونکي د داسې پیښو یو اساسي علت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ بولي، خو د دفاع وزارت چارواکي به دا مسله ردوي او وایي چې تر ډیره رواني ناروغۍ د داسې پیښو سبب ګرځي. فرانسه اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3500 سرتیري لري چې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي، او له 2001 میلادي کال را په دیخوا د دغه هیواد 80 سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
فینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبان په خطر کې د افغانستان د روغ جوړې لپاره د دفتر په پرانستو سلا شوې دي، خو کله چې هم په افغانستان کې یو جنگ پای ته رسی دا نور هم خطرناک شي. د دغه مقاله مهم ټکی د منور شاه ناوړو.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه کې ششانک جوشی د هغه کتاب په حواله یو مقاله لیکلې چې الیکس استریک او فیلکس کوهن یې لیکوالان دي او نوم یې دی دښمن چې موږ پیدا کړی. جوشی په دې لړ کې د برتانیا د سامراجي دور د یو چارواکي چې د پښتون قام د چارو کارپوه دی لخوا لیکي، د نورو جنگونو برعکس د افغانانو جنگ هغه وخت خطرناک شي کله چې سر ته ورسیږي. نو لیکوال وای که څه هم امریکا او یورپ په دې نظر دي چې د هیواد کې جنگ په ختمېدو دی او ځواکونه یې د دې سیمې نه په وتلو دي، دا د شوروي ځواکونو د وتلو په څیر حالات رامنځته کوي، او د لیکوال په نظر د افغانستان جنگ ختم دی خو سر ته نه دی رسیدلې. جوشی وای د نن نه لس کال وړاندې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA د هغه وخت مشر جارج ټینټ ویلی وو طالبان او القاعده یو شان دي. لیکوال پښتنه راپورته کوي په داسې حال کې چې تیر کال د اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته طالبانو د یو حقیقي شهید په توګه د هغه کردار ستایلې وو. د جارج ټینټ خبره سمه ده او کنه هغه خلک چې د 1980 په لسیزه کې افغانستان کې د شریک جهاد برخه وو جدا کېدلې ممکن دي. جوشی وای د دغه کتاب لیکوالان چې په کندهار کې 15 کال تیر کړي دغه پښتنې ته هم په خپل کتاب کې د جواب ویلو هڅه کړي. لیکي چې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ لپاره تر ټولو لوی مرکز ګڼل هم غلط ثابتېدلی شي، او دوی دا دلیل ورکوي چې که څه هم د شوروي یرغل خلاف دواړو ډلو یو ځای جهاد کړي، خو دا وخت القاعده او طالبان د جهاد په حق له جدا جدا نظر لري. یعنی زیاتره طالبانو د پاکستان هغه روایتي مدرسو کې سبق ویلې چیرته چې د دیوبندي فکر پرانا کې درس ورکول کیږي، او د نظریه په حواله تر یو حد ازغم هم لري. د دې ترڅنګ طالبان دا نظر لري چې د افغانستان د آزادولو لپاره جهاد کوي، خو د دې برعکس القاعده د نړیوال جهاد خبره کوي او په دې لړ کې بدل فکر او نظر نه برداشت کوي. جوشی دغه کتاب په حواله لیکي اسامه بن لادن افغانستان ته طالبانو نه بلکې جنگ سالارانو رابلل وو، او چې کله یې په 1990 کال کې خبري غونډه وکړه نو ملا عمر هغه وخت ویلی وو چې په دې هیواد کې یو مشر کېدی شي، هغه اسامه دی او که ملا عمر. نو د لیکوال په وینا دا کتاب د نړۍ هغه فکر چې اسامه با د ملا عمر تر سرنګ ناست وي او سازشونه بکوي غلط ثابتوي. جوشی لیکي طالبانو چې اول حکومت تر لاسه کولو نو هغه مهال خلک د جنگونو او جنگ سالارانو نه تنګ وو، او د خپل حکومت نسکورېدو لاس کاله پاس یو وار بیا په هغه طریقه د حکومت تر لاسه کولو په حال کې دي چې د خلکو ځایي محرومیانې د موجوده حکومت خلاف استعمالوي. خو لیکوال اندېښمن دی چې د دې جنگ نه پاس به څه ډول حالات رامنځته کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د یوې اندازې له مخه په پاکستان کې وسلوال طالبان د خپلو وسلوالو په پاکستان او نړۍ کې د ترهګرۍ د هلو ځلو د خرچو لپاره څه خوشا دېرش کروڑ روپو ته هر میاشت ضرورت لري. دا خرچه دوی څنګه پوره کوي؟ په دې اړه د مجید بابر راپور ورو.
د راپورونو تر مخه د پاکستان د قبیلی سیمو قدرتي شتمنۍ لکه ځنګلونه، ماربل، کوایلا او نورې داسې ذخیرې دا مهال په دغو سیمو کې میشت وسلوال طالبان د خپلو وسلوالو د تنخواګانو او دې سره سره په پاکستان او نړۍ کې د ترهګرۍ د عملیاتو د خرچې لپاره کاروي. په پېښور کې د قبیلی چارو کارپوه او د دغو سیمو د امنیت پخوانی سیکرټري بریګډیر محمود شاه وایي چې د یوې اندازې تر مخه د وسلوالو طالبانو د یوې میاشتې خرچه څه دېرش کروڑ روپۍ جوړیږي او چونکې د بهرنیو هیوادونو نه د چند دو او پیسو راغونډولو لاره اوس تر ډیره حده بنده شوې ده، نو ځکه وسلوال طالبان اوس دغه خرچې د پوره کولو لپاره نورې ذریعې کاروي. دی وای
اوس کو ډېر ځایونو کې د دې قبضه شته، لکه محمد ایجنسی کې زیارت ماربل چې کوم دی ډېر مشهور دی، د دې اوس د دې په قبضه کې نه دی. داسې په باجوړ کې داسې په سواد کې ځنګلونه لرګي دي او داسې نور کې دی، خو د دې په کنټرول کې نشته. صرف شمالي نورستان کې میرلی سب ډویژن کې خاص کر د دې کنټرول دی، د روډ نه علاوه په علاقو کې اوس لږ ډېر داسې نور کې لکه اوس دا خبره میاسته راځي چې دې وسلوالو سره پیسې کمی شي نشته ورسره، او په دې وجه باندې دې زیات اغوا برای تاوان او په هغې باندې پیسې اخلي او د پیسو لپاره لکه دې ډېرې هیلې چارې کوي. خبر ایجنسی کې لشکر اسلام په یو ډول لوی علاقه باندې کنټرول دی، او د هغې بنیادي وجه د دې جګړې اس خو دې وایي چې دا مبیاس کې د ایډیالوجي جنگ دی، لیکن د دغه پیسو لکه خبر ایجنسی کې ډېر سمګلینګ کېږي او په دغه چک پوسټونو باندې ډېرې پیسې جمع کېږي.
د قبایلي سیمې کورمینا د پارلیمان غړی او د سفران د پارلیماني کمیټې چیرمین ساجد حسین توري وایي چې د خلکو تختونه او قدرتي شتمنونه علاوه وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان په پولا چې کوم د نشه یي توکو سمګلینګ کیږي په هغه کې هم د دغو وسلوالو لویا برخه ده.
کوم وخت کې حالات خراب وو، مثلا په سوات کې خراب وو، بل ایریاس کې خراب وو، ته کوم مطلب دی حالت کې زمونږ کوم د کوم هغه وسایل څه کوم لکه مثال کې ریسورس کوم نه دی، جنگلات دي ورسره، ماربل دي ورسره، مطلب دی هغه ځکه کوم مالداري خلک هغوی ته خکر برونه هغوی وچتوله ورسره ورسره کوم ډرګس دي افغانستان نه به ان کېدو پاکستان د پاکستان او مختلف ممالک ته ځي په هغه کې مکمل د طالبانو کمپلیټ حصہ دی، او ورسره ورسره چې کوم داسې لارې دي هغه دې خپل ځان یې پر کړي، هغه لارې اوس پورې ډېر کم علاقې کې بند دي چلیږي، خو اوس دې چاته مطلب طالب چاته جواب وغواړي چاته جواب وکړي، نه هغه علاقې کا مشر وي کا هغې علاقې مطلب دا دی بزنس
اقتصاد پوه او خبریال اکرام هوتی وای چې د معلوماتو له مخه وسلوالو طالبانو د سوات، ملکنډ او دیر ځنګلونو نه 50,000 دنګي ونی وهلي دي، او اوس د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال ځنګلونه هم وهلي کیږي.
د مجید بابر راپور مورده او سرازو یو مطبوعاتي کتنه ته په سینین وبپاڼه ورکړی شوي یو مقاله کې راغلی دي که څه هم د امریکایي چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرې کیږي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په پاکستان کې میشت حقانی ډلې طالبان به د جوړجاړي په دې پروسه کې شامل کړی شي او کنه. د دې مقالې مهم ټکي اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلي دي ځینې غربي او افغاني چارواکي وایي چې حقانی ډله د افغانستان دننه په یاغیتوب کې مهم رول لوبوي، او دا رنګ په دې کې هیڅ شک نشته چې د یادې شوې ډلې طالبانو ته پوره مالی مرسته او تربیه هم ورکول کیږي، او دا رنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د ترسره شوو لویو بمي او وسلوالو بریدونو تر شا هم د حقانی ډلې لاس وو چې پکې لوړپوړي افغان او امریکایي چارواکي په نخښه کړی شو. خو د دې باوجود دا خبره په ډاګه نه ده چې حقانی ډله به په قطر کې د طالبانو د نمائندګانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو برخه وي او کنه. ځینې غربي او افغاني چارواکي په دې عقیده دي د حقانی ډلې طالبان چې د امریکایي چارواکو په خبره د پاکستان لخوا ورته د پټنځایونه او نور مرسته ورکول کیږي د افغانستان دننه په یاغیتوب کې لویه ونډه لري، او په کار ده چې خبرې ورسره وشي. خو یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایي د طالبانو سره د خبرو په لړ کې حقانی نیټورک د یو اړخه هم موضوع نه ده. ځکه چې موجوده خبرې یوازې په دې اړه دي چې وسلوال طالبان په قطر کې خپل دفتر پرانیزي. دغه افغان چارواکي وایي دا د وخت نه مخکې خبره ده چې څوک به د سولې په خبرو کې برخه اخلي. خو د نوموړي په خبره د مفاهمت لاره هر هغه چا ته پرانستې پرته ده څوک چې هم د دوی شرطونو ته غاړه کېږدي. خو یو بل افغان چارواکي وایي کېدای شي چې حقاني ډله د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې افغان حکومت غواړي ټولې مخالفې وسلوالې ډلې په خبرو کې شاملې کړي. په مقاله کې راغلي دي حقانی نیټورک د څه باندې شل کلونو راهیسې فعال دی او د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې یې هم مهم رول لوبولی و. اوس د دې ډلې مشري سراج الدین حقانی کوي او په سیمه کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې دا ډله تر ټولو خطرناکه او فعاله ده. خو مقاله لیکونکي وایي د جوړجاړي په پروسه کې د حقانی شاملېدو په لار کې یو شمېر چیلنجونه دي. همداراز په دې اړه تېره اونۍ په کابل کې هم خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازې مارک ګروسمن به په دې اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کوي چې آیا هغوی به د طالبانو سره د خبرو په پروسه کې برخه اخلي او کنه. دا خبرې تر دې دمه د امریکا په مشرۍ روانې دي. کارپوهان وایي د ولسمشر کرزي د شاملېدو بغیر د امریکا لخوا د طالبانو سره د خبرو به هیڅ ګټې مخې ته را نشي. د کابل امنیتي شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار وایي د افغانستان ستونزه به د دغه هیواد ولس په خپله حل کوي. نو دارنګ تر څو چې افغانان د سولې په خبرو کې نه وي شامل کړی شوي نو تر هغې ګټې نشي ترلاسه کېدی. همداراز نوموړی زیاتوي د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک د شاملولو پرته بله لار نشته.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په بلوچستان کې د موسمیاتو محکمې په وینا له تیرو دوه ورځو څخه د صبح په زیاتره سیمو کې بارانونه واورې شوي. د سیمې خلکو کلیوې خوا د واورو بارانونو دغه لړۍ د اوږدې وچکالۍ په ختمولو کې یوه مهمه ذریعه بنلې، خو هلته له وجې له ستونزو سره د مخامخېدو خبره هم کوي. نیاز موساخیل په دغه اړه نور راپور راکوي.
کوټه هم د بلوچستان یو له هغو شارو او سیمو څخه ده چې سږ کال له ډېرې مودې وروسته د واورې تر سپین څادر لاندې شوې. خلک وایي واورې د پریشانیو او ناامنیو په حالاتو کې دوی یو څه خوشاله کړي او یو څه یې پام ورغلط کړي. د کوټې یو اوسیدونکی په دغه اړه وایي:
طارق محمود، واوره خدای دې چې بس خوند کوي ډېر زیات، نو اوس به والا خوند نه اخو. دې بعد شیر به زو یار د یارانو دوستانو سره بس دا دې چې اوس خوشحاله یو واوره سوې ده، ډېر خوند یې وکړي ډېر کالو باز سوې.
یو بل کس چې د واورې ورېدو پر مهال د شنې چای په تیارولو بوخت و خپل احساسات سداسي را سره شریک کړل.
مانم آج اکبر، وارو باران بیخی دیر سخوند کهی مردای ناسی خپلشنی چایی بخکری دی پشو بلکول دادزل یخ ماتی او تیم دمر سرکوی سی بسی مانا شد چایی چمپاسم دی شد موسم دی شد خوند کهی او بازی میمگه دولز بکولی دا مسجد رود کناز غریبیم که بس خپل ساتم تیرو.
دغه کس زیاتوي له اوږدې وچکالۍ وروسته د واورې او بارانو دغې تازه لړۍ څخه به وضع یو څه برابره سي.
واورو خو ډېره ښه خوند کوي او آبادۍ ګیرې د واورې دي، د سارا لکې ګیرې په واورو باندې آبادې دي چې هغه آبادې نو ښارونه هم بیا آبادې.
هلته کلیوي خوا خلکو د واورو او بارانو پر ورېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو ولې بلې خوا ته له وجې له ستونزو سره د مخامخېدو خبره هم کړې. د زیارت یې اوسیدونکی یعقوب کاکړ وایي له تېر ماښام څخه د زیارت کوټې لویه لار د واورو له وجې بنده ده.
تر اوسه پورې دا سلسله جاری ده. تر ټایم په زیارت کې تقریبا دوه فوټه یا تر دوه فوټه څخه زیات واوره شوې ده. زیارت تنګاوي روډ برای روډ بند دی، ډېر خلک په ساو بهرحال مکبه منډه فوراً یو لیډر ورولسې او لار خلاص ده، لیکن هغه سهار نن سهار بیا بند شوه. او وضع اطلاع ده چې په کوټو زیارت روډ دا لوړی ورته بند ده. دوستان ډېر سیاح چې هغه له واورې سره نواقف وو او ډېر خلک اوس هم په ساو دي.
محکمه موسمیاتو د بلوچستان په زیاتره سیمو کې د بارانو او واورو ورېدو راپور ورکړی او په راتلونکي څلورویشت ساعته کې د نورو بارانو او واورو ورېدو پیشبیني هم کړې. تر اوسه د سیمو چارواکو له بارانو او واورو څخه د څه ځاني یا مالي تاوان راپور نه دی ورکړی. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وکړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي. مشال ریډیو د غوږی خبر بندر درکو په پښتونخوا او خوب شاسمو کې د سحر لسنیمه بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد مارک گراسمن د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل کې دی. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف یورپ ته ځي. نن به د مصر د نوي منتخب شوي پارلمان لومړنی اجلاس کیږي. عرب لیګ د شام لپاره په یو نوې تګلاره د اتفاق اعلان کړی دی. امریکا د یمن د واک لرې کیدونکي ولسمشر علي عبدالله صالح ته د هیواد ته تګ لپاره د ویزی ورکولو پخلی کړی دی. د امریکا سمندري پوز ویلی دی چې د دوی یو بحري بیړه بغیر له حادثې د هرمز تنګی نه تیره شوه او خلیج ته ننوته. په کروشیا کې د پرونی ټول پښتني یا ریفرندم لومړنۍ رسمي نتیجې ښایي چې په سلو کې شپږ شپېتو کروشیانو په یورپي یونین کې د خپل هیواد د غړیتوب ملاتړ کړی دی.
خبرونه مورده اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو چې د هیواد سیمو نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی دي.
ورسپانه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وخت نه مخکې د انتخاباتو کولو مطالبه کوونکي د امیرانو ملګری ګرځولې دي او اعلان یې وکړو چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت یعنی په 2014 کې کیږي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم ګیلانی حکومت خپل 15 کاله موده تقریبا 80% وخت پوره کړی دی او د موده کې حکومت د اولس مسلو او مشکلاتو کې د اضافې نه په غیر نور څه کارکردګي اونه خودله. او حقیقت دا دی چې موجوده حکومت په وخت کې کرپشن دومره زیات شوی دی چې پخوانی ټول ریکارډونه مات کړی دي. پی آئی اے، ریلوے، سٹیل ملز او وابڈا پشان غٹ غٹ قامی ادارے د تباہی سره مخ دی. دین علاوہ ملکی کرنسی په قدر کې اورس پورس کموالی روان دی. ورسپان لیکي چې د موجوده حکومت دومره خراب کارکردګۍ ورستو د نوی انتخابات غوښتنه د اولس د زړه آواز دی او د حکومت سیاسي مخالفینو جلسو ته په دومره لویش میر کې د اولس شرکت دا ښیي چې دوی د حکومت نه ډیر مایوس شوي دي او ملک کې بدلون غواړي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت په څلور کال کې د اولس یوغه مسله حل نکړه نو پاتې یو کال کې به دوی څه کارنامې وکړي. حکومت لپاره کار دي چې خپل سیاسي مخالفینو سره یو ځای کینی او د وخت نه مخکې انتخاباتو په شمول نورو مسلو حل لپاره څه لار راوباسي. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې لیکي چې د لاهور په یو هسپتال کې د زړه رنځورانو ته د صحت په ځای مرګونه ورکړی شو. اداریه لیکي چې هسپتال کې د ناخه معیار دوایانو سره یو شمېر کسان مړ شو او د هغې وروستو د صحت سیکتر د پلټنو حکم ورکړو. خو حقیقت دا دی چې ډیر وخت تیر شوی و. اداریه زیاتوي چې دا یوازې د لاهور د هسپتال نه بلکې د ټول ملک د سرکاري هسپتالونو حال دی چې د کم معیار علاج او دوایان پکې ورکړی کیږي چې رنځوران ورسره د ښه کېدو په ځای د مرګ خولې ته رسي. اداریه په اخره کې وایي چې په سمدستي توګه د څار یو نظام پکار دی چې د ملک د ټولو هسپتالونو دوایانو او کم ځای چې دا دوایانې خوده کیږي چې د هغې جاج واخلي او وګوري چې د صحت د معیار مطابق دي او کنه. دغه شان په دوایانو جوړونکو او تقسیمونکو کمپنیانو هم نظر وساتي چې خلک د وجنو نه بچ کړي شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کلی کې چې د 400 یو سکول د استادانو د غیر موجودګۍ له وجې د سیمې خلکو سکول تعلق کړو، کم چې د دې خبرې ثبوت دی چې د تعلیم په شر کې د کمی په شا هم د دې استادانو غټ لاس دی. اداریه لیکي چې دا یوازې د یو سکول خبره نه ده بلکه په صوبه کې نور هم ډیر داسې سکولونه شته چې استادان یې په کورونو کې ناس تنخواګانې اخلي او خپل ذمہواری نه تر سره کوي. ادارې مخکلي کې چې صوبایي حکومت دا ناره وهي چې موږ د صوبې د ماشومانو په لاس کې وسله نو قلم لیدل غواړو، نو بیا په کار ده چې صوبایي حکومت د داسې ذمہوارو کسانو په ضد سخته کاروایی وکړي چې حالات ورسره سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز اژانس لیکي په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په وروستي برید کې د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدو څرګند کړ چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي مامورینو ترمنځ اړیکه لا هم موجوده ده او دا په داسې حال کې ده چې ظاهرا د دواړو خواو اړیکې د مومندو د پیښې نه پس ښې نه معلومیږي. اژانس د یو پاکستاني چارواکي له خولې لیکي چې د جنورۍ په 10مه نېټه شوی دا برید د دواړو خواو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد ترسره شوی. دغه چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رایټرز اژانس ته ویلي زموږ استخباراتي اړیکې د سیاسي اړیکو سره توپیر لري. د جنوري د 10مې نېټې د بمباری په ترڅ کې د القاعده غړی اسلم اوان وژل شوی. اسلم اوان د بټ آباد اوسیدونکی و او دغه خر دی چرته چې اسامه بن لادن هم پټ ژوند تیرولو چې بیا وروسته د 2011 کال د مئی په 2مه نېټه د امریکایي کمانډویانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شو. پاکستانی چارواکي دا هم ویلي چې بی پایلټ الوتکې د هغو معلوماتو پر اساس بمباری کوي چې دوی یې په قبایلي سیمه کې د خپلو مخبرانو او یا هم د سټلایټ یا د ګرځنده ټلیفونونو د مکالمو په پټه د اوریدو د لارې ترلاسه کوي. بل پلو کریسچین ساينس مانیټر ورسپانه د افغانستان او فرانسې د اړیکو په اړه په یو مقاله کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ د یو افغان سرتیري په ډزو د سلورو فرانسوي سرتیرو د وژل کېدو نه پس ولسمشر سرکوزي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي فعالیتونو د ودرولو امر کړی او دا د ډکۍ هم کړی چې خپل سرتیري به له افغانستانه وباسي. سرکوزی د فرانسې نړیوال رادیو ته په مرکه کې ویلي موږ د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د خپلو اتحادیانو سره اوګه په اوګه ولاړ یو، خو دا نه شو زغملی چې حتی زموږ یو سرتیری د هم زموږ د اتحادیانو په ډزو وژل شي. نوموړي زیاته کړه که دا ډول بریدونو مخنیوی ونه شو نو ممکنه ده دوی د ټاکلي مهالویش نه وړاندې خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. کریسچین ساينس مانیټر لیکي چې فرانسه په افغانستان کې سکم 3000 سرتیری لري او ژمنه کړې و چې دا ځواکونه به د 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. ورسپانه لیکي چې فرانسې دا کار وکړ نو د ناتو سازمان به د امنیت په ټینګولو او د ترهګرو په ځپلو کې د ستونزو سره مخامخ شي او ښایي نور هیوادونه به هم د فرانسې په پل پل کېږدي او خپل ځواکونه به د افغانستان نه د ټاکلې نیټې نه وړاندې وباسي.
انټرپرس سروس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکلي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې طالبان چې کومې بمی چودنې کوي په دغه چودیدونکو موادو کې داسې زهرجن مواد استعمالوي چې په دغه چودنو کې کم خلک زخمیان شي، دغه زخمونه بیا ډیر په ګرانه جوړیږي. په دې اړه د دغه مقاله مجید مهم ټکی د مجید بابر نورو.
انټرپرس سروس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې وسلوال طالبان په چودنو او بریدونو کې کوم بمونه کاروي په هغه کې داسې زهرجن کیمیکل ګډوي چې په دغو بریدونو او چودنو کې کوم خلک زخمیان شي نو که د هغوی ډیر علاج وشي خو هغوی بیا نه جوړیږي. مقاله لیکونکي اشفاق یوسف زئی د لیډی ریډینګ هسپتال له سرجن ډاکټر محمد تهذیب الله لخلی لیکي چې وسلوالو طالبانو په دینځدو کې دغه چلونه شروع کړی دي او د دې په وینا په تیرو دوو کالو کې په ځان مرګي بریدونو او بمی چودنو کې وجل شوی او زخمی شوی خلک دغه هسپتال ته راولې شوی دي. د هغوی زخمونه داسې وي چې دغه خلکو شکلونه ډیر خراب شوی وي. ډاکټر تهذیب الله زیاتوي چې د ترهګرۍ په دې پیښو کې زخمی شوی خلک بیا د علاج نه باوجود معذوران شي. انټرپرس سرویس خبری ایجنس ته په پیښور کې د بمونو خونسا کولو د ادارې او چارواکي خالد خان وایي چې دا مهال طالبانو خپلو وسلوالو ته د بمونو جوړولو لپاره په اردو، پښتو، عربی او فارسی ژبو کې کتابچې چاپ کړې دي. په دغو کتابچو کې دا لیکل شوی دي چې بم به څنګه جوړوي او په بم کې به کوم کوم توکي استعمالوي. خالد خان زیاتوي چې د بم جوړولو لپاره بنیادی توکي لکه مګنیشیم، پوتاشیم او سوډیم په پاکستان کې خپ آسانه ملاويږي او د دې کتابچو لوجي دوی خپ آسانه د غډول توکي د نورو زهرجنو توکو سره ګډوي چې خلکو ته سخت او لا علاج زخمونه واړوي. دی وای چې په سلو کې 10% زخمیان روغ شي، د نورو ټولو زخمونه ورس په ورس خراب شي او بیا دغه خلک معذوران شي. خبری ایجنس په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې داخل د یو مریض 15 کلن عمر علي د ډاکټر جمیل انور لخلی لیکي چې عمر علي په یو 14 کې زخمی شوی و خو د هغه زخمونه نه جوړیږي او اوس د دغه زخمونو له وجې عمر علي ته سپتیسیمیا بیماری شوې ده او وایي چې د رغېدو هیڅ امکان نشته او کېدای شي 15 کلن عمر علي
مړ شي. ډاکټر جمیل انور خبري جانس ته ویلي دي چې د 14 زخمیان زر تر زره هسپتال ته رسول پکار دي، او که د دوی هسپتال ته رسول وځنډیږي نو بیا د هغو زهرجنو موادو له وجې چې نن سبا یې طالبان په بمونو کې اچوي ډېر زیات امکان دی چې دغه زخمیان زیات متاثره شي. د پېښور په لیډرینګ هسپتال کې یو بل ډاکټر سراج الدین سید وایي چې د 2015 کال راهسې دوی 1419 د 14 مریضان په دغه هسپتال کې داخل کړي ول چې پکې 650 نه زیات بیا رستو د خپلو زخمونو له وجې مړه شول.
د مجید بابر راپور هم اورېده. اوس تاسو دپاره یو کلتوري راپور. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي نازې اقبال اعلان کړی چې نور به د سندرو پر ځای د مذهب تبلیغ کوي. په دې وروستیو کې ډېرو سندرغاړو د کورونو د نه اجازې ژوند ته د ورپېښو خطرونو او د موسیقۍ د ماحول د خرابوالي له وجې هنر پرېښودی دی. ځینې نور بیا دا کار غیر اسلامي ګڼي. ځینې دینی عالمان هم دا کار جایز او ځینې نور حرام ګڼي. د دې هر څه په اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
پر ټولنیز ویب سایټ فیسبوک ډاٹ کام خپرې شوې وی تازه ویډیو کې سندرغاړي نازي اقبال ویلي چې نور با سندرې نه وای او د اسلام تبلیغ ته به مخه کوي. هغه دا اعلان په دوبی کې وکړ. شپږ
کال نواله تر اوسه پورې ما دا فیلډ کو نن نه بعد به زما کوشش دی ان شاء الله دا لاله مې امید دا ده چې زما مخ به سوک نه ګوري او زما आवाज به سوک نه اوري.
نزار یوسفزی چې دا ویډیو یې په فیسبوک کې اچولې او په دوبی کې د پښتنو د کلتوري ټولنو یو غړی دی وایي چې نازي اقبال د دغه کار په کولو سره ښه پیغام پرې نه خود.
کوم خلک دا ویډیو ورونه غوي کدا نه دي نه مخ جوړي لوی ګناه او ډیر چته ناروا کار کو او اوس د خیر لارې تر وخت نو راشي. دا مور او پلار خور دې مخ کې ومو دا د خپل کورنۍ او خاندانی ستونزې لري په منځ کې او د هغه په نتیجه کې بشیر صاحب د دې په کورنوم سلو باندې د ډیره پنت د نقصان ورسېد. لکه خو دې ول رنگ دا سی ورک چې سبا کم نوی فنکاران راځي نو بل کوي چې دا سندره ویل په پښتو کې ګناره.
پر فیسبوک ډیرو خلکو د نازي اقبال سندرو ویلو ته شاکول ستایل دي. خو نزار یوسفزی دا د کلچر لپاره لوی گزار غني. هغه وایي چې پښتانه سندري اوري خو سندرغاړي نه دي خوخ او نازي اقبال باید سندرو پر خودل ته مذهبي رنگ ورنکي.
اما اصل اعتراض او اصل ز خفغان زما په دې خبر دي دې خبره لدا سي رنگ نزور کول پکار او دا پښتانه ټول خلک سندري اوري بیا چې کله وخرا شي نو پښتنو د کلچر ګونم باندې اس سوک تاسو سره نه ودري.
ل دیوړاندې همزینو سندرغاړو موسیقي پرخي او تبلیغ پیل کړي. په دوی کې یو شاهنشاه بچا مشال ریډیو ته ویل چې سندري زکه پرې خودلې چې ماحول یې خنو.
دا فن مخوخ او ماحول مناسب په دغه کې ما پښتو د پاره سنشو کولی وطن د پاره مې څه خاص سنشو کولی. دکاندار به وی چې په خپل حمزه بابا اورم او ما نه عوام دا شي غواړي نو ما به دین هغه نه منل کې څه چې ومه ورته مطلب دا چې وی چې هغه ما په خپل بیا اورې دا نو هم بس خپل ضمیر ملامت کول ما خپل شو دا کول نه شو خلکو بیا پرې کول نه نو خپل پاک را کو ما څه تعلیم نشته خو یې نشته او صدا چې
نزار یوسفزی وایي چې د دین او خیر ښېګړې کارونه د هنر پر مخ بیولو سره هم کېدای شي.
سندره ویل خو ګناه نه دی او دا خلک داسې هم کولی شي لکه ما ډېر فنکاران داسې لیدلي دي چې خپل فن هم کوي او 15 وخت خپل مزه داس هم کوي نیک کارونه هم کوي. بل دا نه دی اقبال چې نن په کمزا باندې بشیر ورو لاړه را ډېر دې خپل فن نه ډېر لوی کار اغوستی شو. په دې پښتون وطن کې دومره بې وسه خلک دي چې دې نه پکار دي داسې فنکاران دي چې نن د یو ټیم ډوډۍ پورې ریان دي. پکار ده چې دې هغې لپاره یو اداره جوړه کړو د هغې لپاره شوګانې کړو د نورو ژبو یا د نورو قومونو چې کوم داسې فنکاران دي چې هغې دې هته رورو شي هغې د خپل فن نه د خپل قوم دپاره د خپل ملک دپاره د خپلې خاورې لپاره د خیر ښېګړې کار وایي خپل ولس راپاسي هغه کې انساني بیداری پیدا کی.
شاهنشاه بچا هم وایي چې هنر د دین مخ نه نیسي.
بشران چې موږ ته سوي نو پلیټ کې کاڅه سره کنه هغه دا نه وایي چې یو فن ترې دا هغه یې صدق کفن کوم د تبلیغ کار کوا الله الله سهاله کرا بلا
د پښتو فلمونو مشهور اداکار لیاقت میجر چې په 37 مشهور دی هم په فلمونو کې له کار کولو وروسته تبلیغ ته مخه کړي. هغه مشال ریډیو ته د خپل نوی او زاړه کار په اړه ویل
زه دا نه یم چې ما کوم کار کولو دا خنو دا اوس چې کوم کار کوم دا ډیر ښه دی یا زما چې کوم کولیګز دي نو دا ګناهګار دي او زه چې کوم دی نو زه متقیم.
قاضی حسن اقیار چې په شریعت کې پراخه او لوړ زده کړې لري او په اسلام کې د موسیقي پر حیثیت یو کتاب هم لیکلی وایي
موسیقیت خوږگی ترنم او هر هغه شی چې په ذهن باندې په دماغ باندې خوږ لګیږي. د دې تعریف د مخه نه موسیقي حرامه نه ده. موسیقي په اسلام کې تاریخ لري. د صحابه په وخت کې و، د حضرت پیغمبر اکرم په وخت کې و، حتی په ځینو مواردو کې حضرت پیغمبر اکرم امر کړی ده چې په ودونو کې باید د سندرې وي، په ودونو کې باید دریا وي، په د هغه وخت موسیقي چې کوم رایج وي هغه پکې وي. دا په صحابه په وخت کې و. البته هغه موسیقي چې اوس په سیمه کې او په افغانستان کې راځي، ده د نجونو د خوند ګډاګانې دي، بربنډه موسیقي ده، فحش موسیقي ده، هغه موسیقي چې هغه انساني کرامت، اخلاقي فضایل، دا به تر خپلو لاندې کېږي. البته بېده شګه ده، حرامه ده.
د نازیه اقبال د سندرو د پرېښودلو د اعلان پر مهال د هغې سره د هغې خاوند او ځینې نور هنرمندان هم ولاړ وي. اداکار اسماعیل شاهد د نازیه اقبال اعلان وروسته وایي نازی اقبال د سوات اوسیدونکي دا چې څه موده وړاندې د ننګرهار جاوید فضا سره واده کړی او تر دې دمه یې په زرګونه سندرې ویلې دي.
پام کوه،
الله الله، وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي.
چاچی پام کوه،
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه،
خبري خبريم
خاله پام کوه،
ورسا ورسا
کاکو پام کوه،
بیګار ته مې واستوي
اناګي پام کوه،
خبرونه او فریادونه
پام کوه،
الله دې بیلونه پاس کا
پام کوه،
سلیوانی حاکم مفتی مشورې
ژوند شوي شي. پام کوه
د مشال خوندور مزایا پروګرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار. دا خپرونه تاسو دپاره مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د اونیزې خپرونې ستونزې او سرکار سره ستاسو کوربه مجید بابر ستاسو خدمت کې حاضر یم. د پاکستان قبایلي سیمه کورما د تیرو شو کلونو نه د فرقه ییزو جګړو او د ترهګرو په ضد د پوځي عملیاتو له امله د یو شمیر ستونزو ښکار ده. د نامنیو له کبله په زرګونو کورنۍ د دغو سیمو نه په کډه کولو مجبوره شوې وي. خو د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د یوې جرګې د پریکړې له مخه اوس په دغو سیمو کې د امنیت وضع د تیرو کلونو په پرتله لږ ښه شوې ده. خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او د ژوند تیرولو هلې ځلې پیل کړي دي. خو دا مهال د دغو سیمو خلک د یوې بلې ستونزې سره مخ دي، او هغه دا چې په دغو سیمو کې کومې سرکاري محکمې دي لکه سکولونه، هسپتالونه او نورې یو شمېر محکمې، په هغې کې یا خو کارکوونکي هډوشتنه او یا خپلې دندې په صحیح توګه نه ترسره کوي. همدا زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده. زموږ همکار طارق ورکزی د کورمې قبایلي سیمې د تعلیم محکمې سره تړلې په یو شمېر ستونزو دا راپور برابر کړی دی.
په قبایلي سیمه کورمې ایجنسی کې د تعلیم محکمې سرکاری ملازمینو دفتری کارونه د ځان ښکار شوي دي. ملازمینو د وینا چې دغه ستونزه د سادې په تعلیم یا ایجوکیشن دفتر کې د کلرکانو عملی د نشتوالي په وجه مخې ته راغلې ده. د دې له وجې د خپلې مسلې په هکله د سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل.
حبیب الرحمان نامم دی او زه ایټي استاد یم، سنترال کورم کوټ کې اوسیدونکی. د خپل سرویس بوک مسله دی، ډیر وخت نشو هغه کې انټریانی نه دي شي. هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الاونسز لګیږي، دا غي انټری کال په سرویس بوک کې ضروری. دا خو کل رکان کوي، هلته بیا افسر هغه باندې دستخط کوي. تقریبا یو نیم کال شو دا مواله کار نه دي شوی.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه تقریبا 3050 استادان او 1300 پرې د سلورمې درجه سرکاري ملازمین د کورمې جنسي په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. په سیمه کې د کلرکانو شمیره 93 ده، خو د سده په ایجوکیشن آفیس کې دفتری کارونه ترسره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دي تعینات شوي. د سیمې نه یو کس د مشال ریډیو په لارې حکومت نه په دې لړ کې غوښتنه صدا سي وکړه.
محمد شاه منماده سیټي پوسټ باندې هم او شمخي چلیرو اوسیدونکي هم استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چیرې مو کار په ټیم باندې نه کیږي، انکریمنت نشي لګیدلی. مثال سرویس بک کې بل انټرویو هغه په ټیم باندې نه کیږي. دی وجنه د خلکو ته دا مسله شته دی چې دی آفیس ته د خپل سټاف سکون دی دی ته راشي، نو دا به ډېره ښه وي.
د دې نه وروسته مونږ چې کله د قبایلي علاقو د تعلیم محکمې اعلی چارواکي اسسټنټ ډایرکټر سید مظهر جان سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته وویل چې د نورو ادارو نه په ارزي توګه د کلرکانو پر وستلو سره د سدې په ایجوکیشن دفتر کې کارونه روان دي. نوموړي دا هم وویل چې په دې کی گام اخستلو نه پس ډیر ځر به د کلرکانو تعیناتی هم وشي.
آفیس موږ جدا کړو نو ډیفینیټلی په دې کې د سټاف کمی او دغه شی نور ډیر پرابلمز به وو. دا غیر کار چلولو لپاره موږ په ټیمپرری بیسس باندې د نورو ځایونو نه کم ټیکنیکل کسان چې وونو هغه ورته موږ ری ډیپلایډ کو. ادروایز د دې لپاره ایس این ای مو شوې دا او هغه ایس این ای انډر پاسز دا اینڈ ایز اینڈ وین د ایس این ای اپروڈ بای د سافران او موږ ته دغه پوسټونه سانکشن شي نو دا به موږ او
تعلیم محکمې د وینا تر مخه چې 2001 کال نه وروسته په کورم ایجنسی کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ شخړې د شروع کېدو وروسته د پاړچینار ایجوکیشن دفتر نه علاوه په سدې سیمه کې هم د کوزی او منځني کورمی اوسیدونکو د سهولت لپاره یو بل ایجوکیشن دفتر پرانستل شو. خو تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وای چې په دفتر کې تر اوسه د کلرکانو عمله نشته.
د کورم قبایلی سیمې دغه ستونزه او د سره سره په نورو قبایلی سیمو کې هم د دې ډول مشکلات تو پاړه می د پاکستان په پارلیمان کې د کورم قبایلی سیمې نه غړې او د پارلیمان د سفران پاړه د قائمه کمیټه چیرمن ساجد حسین توري سره اړیکا برابر کړه او په سر کې می تریو پختل چې نن ساجد حسین توري صاحب تاسو د کورم قبایلی سیمې نه د پارلیمان غړې هم یې او د سفران د پارلیمان د کمیټه چیرمن هم یې. د قبایلی سیمې کورم کې د 1300 کلونو راهسه د فرقایز شخړو لکبله د غلطه یو مسله وا او ټول نړۍ او د دغه یولس دا منل چې د دې د وجه د دکې سه پرمختګونه سکارونه او مسلې شته. خو اوس خو هلته امن دی، هلته د ټول لغټه مسله دادا چې کومې سرکاري محکمې دي په هغې کې مکمل سټاف نشته. نو تاسو څه وایئ؟
بالکل صحیح خبر ہے، لوور پورم کے سینٹر پورم کے پاس 10 اسکول لری ہوئی تھا اس پر مطلب اسٹاف ہم نظر ملا ہوئے اور بعض اسکول نے پلی جگڑے کی ورن شیویم وزدایم پټولو کوبایلو کې تاسو زرا انسو ات دیش استادان پکار پاره کې موږ سانکشن ورکړی دی. یوزر استادانو ان شاء الله په دې میشت کې به متملاو شي اور روان 27 تاریخ باندې میټینګ نه پغه میټینګ کې زموږ کوشش دی چې 2000 استادان ټول سفان کمیټي او څومره کوبایلو ایم ان ګان سلیټران دي د مو ټول وزیر اعظم نه ټیم غواړو. په هغه ټیم کې موږ صرف یو خبر ادارې زموږ ته 2000 استادان نورم ملاو شي. کچېره دا استادان د پکوایلو کې ان شاء الله د
کم آباد دی ودان دی او کار کئی په هغه کې کلرکان نشتا او د هغوی هغه د پنشن بوک او د سرویس بوک او هغه رولز بوک او هغه ټوله سره تیارولو کې هغوی ته مسلې دي.
بالکل صحیح خبر ہے کہ بس کلون کی مطلب ہے تم مسالے زموں گا خپلی دی ادا خبر ہے چنم پٹن رہے اول ارک بغیل کل کس واڑی تمہ نو پری جاب ملاو کی تو کل اوی تو جاب ملاو شی نو بس خلق پا اغن غلط پیدا کلی اغا خپل حکومت ڈیوٹی اغا سر تے نہ رسائی تو انشاءاللہ دی بندے ہوں گا خبر روان یم دی اور دی بندے بس ایکشن ہم خلام تو کم سکولوں کی کلرک نی پکار تا خپل خپل زین تے ورس
توری صاحب دے سر بلے او خبر چې دغل تک کم د سکولونه دی هغه سکولونه کې هغه استادان چې د بهرنو علاقو نه راغلي دي نو هغوی د امن د خاطر پیسې خو اخلي خو دغلته نه راځي. نو ستاسو په نظر باندې دا نوي استادان چې تاسو به وی راشي نو دا به څومره وخت والي، او دغه استادان چې د بهرنو ځایونو نه راغلي دي نو دا تاسو واپس کوئ که نه دوی به همدغسې تنخواه کور کېلي؟
جنوبی اضلاع دی علاقے کم استادان دی کم پرنسپلان دی پکر میں کہ بالکل امن رکھ لے رکھ طریقے سے پکر رہے تھے وہی اخبلا آرام تنخواہ تو کم اخلی پکر رہے سے رش اگر پکر میں جنتا کی حلال کی دن علاوہ تو کم خبر اتوسی دی اگر والا وقت اللہ سے دا تو تم رہے ٹائم دی مخوزی والی بھرپور کشش دا رہے تھے مکم پہنو پاکی دے پڑی کی ست طریقے سے رہی تا چالو سرا استادان مقام مقام مطلب رہے تھے کو کلو کو بہلو کی بحال کو ابھی تا مطلب دا کسنا ملاو شکو دا مسئلہ تو کم رہے دا مسئلہ پاتے دے 1998 نا تو دے باندی دے قبائل ممبرون مکتی میں سے غور فکر کرے رہے نا جی کی اس لگا سے کہ دیر سے خاص کردار ادا کرے رہے ویلے دے پبر جی میٹنگ کے اٹھول نا غلط پوائنٹ ریشو آگا دا پوائنٹ تو ہائی ہائٹ شو تو دے سفران والا ویلو تو مونگ دے خبر نا پاس پاتا سیکریٹریٹ والا ایک مونگ سمجھ رہا لے گلی رہے سفران والا ایک پاتا سیکریٹریٹ باندی ہم دیر زور ویر کو آگوی تا مجھا خبر آگا کہ رہا ہے تو دی بخبر ہے واجی نا قبائل
توری صاحب یو بل خبره چې په قبایلی سیمو کې خلک زیات شکایت کوي چې کم د جنکو سکولونه دي او په هغې کې کم سپورټینګ سټاف دی کلرکان هغه ښځې نه وي زنانه نه وي سړي وي نو هغوی غوښتنه کوي چې که دغه کې ښځې کلریکل سټاف راشي تاسو دی ته څه وایي؟
خبر کی سڑی لگی دلی بعض علاقوں اکثریت دارے تو بعض علاقوں کی اخبل فیملی خدی لگی اس قسم کا اسکول بند توجہ نہ دیتی شہری علاقوں کی سڑی ہم کچہری ممتا ان شاء اللہ پڑھے علاقے کی خدی ملے گی نو سڑی بھی ان شاء اللہ مجھے قلم مانو
توری سے بلا خبر ادا چی پر ٹولو قبائلی سیموں کے پخاس توگا ستاسو پر ہلکا کے او پر عام توگا پر ٹولو قبائلی سیموں کے کلیریکل سٹاف چکم دے دہغین بغیر کاروبار ریاست او کاروبار زندگی نہ چلی نو دا کلرکان دا پارا ہم تاسو سو اناؤنسمنٹ کرے دے سو کلرکان باخلی
بالکل کم اسکول کی مطلب ہے ٹیچر کھولو استاذان کھولو پاگی کی کلر کم خپل سیٹ وی ندی کی کم ٹیچران کھولو اگے طرف کلر کا نام ان شاء اللہ کھولو
توری سے بل خبر دادا چی پا کرم قبائلی سیما کے کم نور محکمی دی پاگی کم دا کلرکانو یا دا ٹیلیفون محکمہ دا پاگی کی دا کلرکانو دا کمخت خلق شکایتو نا کئی چی دا مونگ بلو نا جمع کی گی دا مونگ مسئلی نا حل کی گی
آجی بالکل تا جی خبر اگنا وال خبر خدا لے لکا پا قبائلو کی کم دا لہر رگلے ہیں دیتے شکتے ہیں دی واجی نا خخام خو خلقو تم دیر زیاد تکلیف ہو وہ اس کو پر میں جنسے کہ انشاءاللہ امن طرف تراؤن دی پر خلق دول پر میوال پر دی پروفیشنل کی لگیا اسے طریقی سرے پر پر میں کی دسے امن رشی دے کم امن پر 2004-05 کمونگا میں انشاءاللہ کوشش کو دی پکاغت کی کلرکان پر کاری کمی میں کمی تا پستونہ پر کاری دالنے دے تسرہ پر مونگ لگیا استازان پر دی کبھائیلو کی لگو یا پر میں کی لگو مونگ کو لگیا تو پر دی علاقی کی کپ ایجوکیشن کی کچھ نہیں کپ ہیلتھ کی کچھ نہیں کپ ایگریکلچر کی کپ اینیمل ہسبینڈری کی ہوئی کپ کمیونیکیشن کی ہوئی تو کم طریقے طرح کچھ نہیں مو ان شاء اللہ کوشش کرو آگا کچھ مو کمپلیٹ طور باندھے ڈب ہو کر آل تھا لکشی اگنا بعد یہ سسٹم روان ندائم ان شاء اللہ بھرپور کوشش ہے تم نظر کی گئی دماغ کے پر خبر ہم آخری شکل ویر
توری صاحب اخیرانہ پختن داد چی دا دمر دیر پوسٹونا او دا دمر دیر اعلانونا چی تاسو کوئی نو تاسو سر پیسے شتا
اول خبر خدا لگن افسوس کو مطلب دا کی گئی لکا وقتی مادا خبر ہو گلا چی دا پوسٹونا دا کم دی 1998 نا پوچ 1998 ہو گرا او 2012 ہو گرا نا دا کم از کم سوار نا سکول اسکول جوڑی نا پا دی کی مطلب دا رہے تا بلکل بغوری شیوی رہے او اس تو کم دا خبر رہے پا دی کی گورنر صاحبا مونگ ترہ انشاءاللہ اگری رہے مونگ پلو ممبران ہم دا کوشش کے جدو طریقی سرہوی فائنانس نہ دا نوکریاں نمونگ رہو بس فائنانس سرہوی لے پیسے پشتاوی بھی
ہ اوریدونکو دا وا د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا زو هم ستوندوي نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي چې مونږ د سرکار غوږونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستوندې مو حل.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګور دونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.